دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساو یو ساته خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به تاسو د خبرونې په پای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري خو لومړی د دې سات خبرونو ته پام راړو د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه تحقیقاتي رپورت په کلکه غندلې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي او په شام کې درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیگا مشال رادیو ته وویل د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو ذمہواري د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو ده
د وایس چانسلر تعلیمي ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وړیدونکي د هر څړي تلاشي غستل او دغه تپوس کول دي هغه ځې خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا دغه باندې مخفاشي ده په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پر انکوایري استعمالول دا ډېر سخت موږ دې غندنه کوو
دا له هغه وروسته ده چې د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو بریدو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړې کړې تحقیقاتي کمیټې وویل د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د رپورت په وینا د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نه پورته کړي په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویشت کسان وژل سوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې وه د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ تر رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل شوی دی د لغ وروسته ده چې د یک شنبه په ورځ د پنجاب حکومت او شخصي سکولونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وسوې له خبرو وروسته په حکومتي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امنیتي اندېښنو له کبله تړل شوی سکولونه به نن پرانستل شي خو بل پلو د صوبې د ځینو لویو شخصي سکولونو چارواکو ویلي چې د امنیت ستونزې تر هوارېدو پورې به سکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالله عبدالله ویاند مجیب رحمان رحیمی بیگا مشال راډیو ته وویل چې هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دی
د اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن بعدن با وزیر خارجه
رحیمی ویل عبدالله عبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې والي سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې بیان جاتوي چې کندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه ونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پلانونه جوړ کړي بیان ځاتوي چې والی سلیم خان کندوزی د غزمو او پلټونو په شمیر کې د زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده د شام تر پلازمینه دمشق بهر لا یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کوم چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي دا مزار په سیده زینب نومي ضلعه کې دي اسلامي دولت وسله والې ډلې ذمہواري منلې ده دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنیوا کې خبرو اترو ته سره راغونډ شوي دي د خبرو اترو ته د ملګرو ملتونو ملاتړ هم ترلاسه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن غږ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي جان کیری د سرګندونی په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی جان کیری وایي
I appeal to both sides to make the most of this moment.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدی شي به څه ګټه واخلي لدی فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې استاذ ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلي چې د دې کړکیچ پوځي حل نسته. نوموړي خبرداري ورکړي چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د داعش پراخېدو لپاره لار هواره کړي. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 33 تنه د ترهګرۍ په تور کې نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه لیکلو پرته کښلي چې څلور امریکایي وګړي د جنوري پر 15مه او 15 نور له هغه وروسته نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه کړې ده. رپورټ وایي چې په دې 33 نیول شوو کسانو کې 14 د سعودي عرب، 3 د یمن، 2 د شام، 1 د انډونیشیا، 1 د فلیپاین، 1 د متحده عرب اماراتو، 1 د فلسطین او 1 د قزاقستان وګړي هم شامل دي. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 818 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیو سره مرسته کول دي د کوم ژوند چې جګړو ځپلی دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعته خبرونې وړاندې کوي. د خبرونې که تاسو څخه پر ریډیو و نورې نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي کمیټي ریپورت په کلکه غندلې ده.
دوی اوس خپلې کمزورۍ خپلې غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسټۍ خو دې له نه دي جوړې. یو استاد به قلم لاس کې اخلي، کاره به ټوپک لاس کې اخلي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کوي.
د اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدن با وزیر خارجه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبی 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دي. دا پیسې کوم هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خیبر پښتونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې پر خبریالانو د سویو بریدونو په اړه دی ځانګړی ریپورت تیار کړل سي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او شننی او ونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، د خیبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیې د صوبایي حکومت لخوا د جوړې شوې کمیټې هغه رپورټ رد کړی دی کوم چې د باچا خان پر پوهنتون د برید په اړه سوی و. یادی اتحادیې ویلي چې د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه د استادانو کار نه بلکې د امنیتي ادارو کار دی. دا لغه وروسته ده چې په دې کمیټې په ریپورت کې ویل شوي چې د یاد پوهنتون وایس چانسلر دی لری کړل سي. تفصیل منور شاره کوي.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل ریپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسټۍ مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لری کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسورانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیښې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې وه چې بې پلو پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي. خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړه،
بنیادی خبره دا ده چې یاره
د وایس چانسلر تعلیمی ماحول خبر کول دي او کنه دغه کار د تورخم نه راوړیدونکې د هر څړي تلاشی غستل او دغه تفوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته د مخټک سپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې داستا حق دي چې ستا کله وخراشي تخپل نظریه خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه خو نه دا موقع وا نه دا وخو هغه ځې خلق چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغه باندې مخپاشي ده. په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټویسټینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي پخوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت د دا ډول کمیټو په ترس کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وایي شانسر خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ادمنستریټر دی. پر یو پروفیسر چې سکیورټي مشر شو هغه پروفیسری به کوي کاغه سکیورټي مشر کوي. شاته غنیو خلق پکې مولویزو دی اوس خپل کمزورۍ خپل غلطۍ په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسيټي خو دې له نه دی جوړ یو استاد به قلم لاس کې اخلي کاغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکوي کاغه به ورته ټوپک تربیت ورکوي. نو دې ته دې وګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی دې کې مولویز څوک دي.
هلته د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دي نو ځکه د امنیت پټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او د لړکې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
منور شاو د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز اپا یو لیکنه کې ښکلی چې د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې ډېر دلچسپي نه لري. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه کیږي. تفصیل انسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدې د باچا خان پوهنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سه بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی او دغه د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان پوهنتون. مقاله لیکي دا سخکاری چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دي خو پاکستانیان په خپل جدي نه دي. په تیرو سباندې دیارلسو کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وجل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي سچ وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نخه کوي او هم هغه رنګي سکولونه اتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو اسپتالونه سینماګانې بازارونه د سینګار ځایونه د نایانو دوکانونه رېسټورنټې د کتابونو دوکانونه هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي. د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی. له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې سب د عملیاتو وړاندې راه شهادت، راه نجات، شیر دل، راه حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجاوړ، تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوسټ کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تویه شوې نه وي او بل رور یې وجل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اووه میاشتو عملیاتو کې نږدې 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیا جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوې.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخاوري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند ته په سفر تللی او نن به په دې سفر کې د هند له وزیر اعظم نندر مودي سره لیده کاته کوي. د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې هند ته د عبدالله د سفر هدف هلته د ترهګرۍ پر ضد د یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. احمد تکل د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
دا کرم اول دوی در دومه بشه بعدم
با پلمړی گام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه
او روسته به له هیئت سره وی د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د لمینځتلو موافقه لاسلیک شي او د سه‌شنبه په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزه په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزه په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
احمد تکلو د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وای چې په صوبه کې تر راتلونکو اتو میاشتو پورې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دی. هنرمندانو د دې حکومتي ګام ستاینه کړې ده خو وای چې د دې پیسو موده باید وغځول سي. بل پلو بیا ځینې هنرمندان وای حکومت باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو پر ځای هغوی ته د کار زمينه برابره کړي. انیس اجمل پری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دي. د جنوري په 1 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اتم میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي. هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره څلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په څلورو برخو تقسیم کړل شوې وي. او لیکوالان، فنکاران، سندرغاړي، د فلم جوړولو لپاره د فوټوګرافي، د کیمرو، د کار خلک، ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکو پکې شامل وو.
د دې لپاره کرایټیریا جوړ شو چې د خیبر پختونخوا هر یو فنکار، قلمکار چې هغه کم از کم 10 کاله په دې میدان کې تیر کړی او هغه یو نوم ګټلی، کدغې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دینه په بره ګریډ کې تنخواه نه اخلي، دغه په کوم شرط کې شو هغه فنکاران چې هغه سټ ټرند سټ کړی دی نو هغه پکې د کور نه په سر کې پکارو. دې لپاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټولو خلکو په یو فام باندې یو فام ورته مونږ ډیزاین کړو، هغه خانه ډکولو نه دای په ذریعہ باندې پورا معلومات دی او آرټست په باره کې مخې له راتل.
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام ستایلی دی او وایي چې دې سره به د ډیرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې سے کم شي.
دا خو زمونږ د خوشحاله مقام دی ولې چې مونږ له خو یو حکومت پیسې نه دي اخلي او دې حکومت کې زمونږ منظوري شوه. نو دا خو ماته یو سړي د اسلام آباد نه تیلفون وکړو، سرکاري سړی وویل چې 1500 باندې خوشحاله یې د میاشتې 1500، ما ویل چې په 1500 هم خوشحاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو، 30000 راکړي پرو.
سندرغاړي ګلزار عالم وایي د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د تیرو ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منظوري ورکړې ده، خو دا ځل په لومړي وار دا ګام عملي شو. ګلزار عالم وایي باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اتم میاشتې وروسته هم جاری وساتل شي.
د وفاق نه به د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورکړو، نو هغه کې مونږ ته خبر به هم نه وچی چې سم فند به غلې دي. خدا څو صرف دا ټول نه شو د پاره دی، نو د خدا مطالبه دا او موږ یې هم دا خو یو دا وکی دا د دې دا ټول نه شو، هغه ته مو باسي دی.
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وای په پېښور کې د ډرامو فلم انډستری تر ډیره راپریوتې ده او فنکاران د کار لنیشتوالي سره مخ دي باید چې اغه ته په ځانګړي توګه پام وکړل شي.
چې هلپ کول باندې یا دیر زر روپیر د میشتو ورکولو سره نن سبا څه کېږي بچا دا څومره مطلب دی چې زموږ د مارکیټینګ پیسې کراچۍ ته راځي یو خار کې هر څه ډم شوي دي دا زیات دی بولے چې دا څه کو تاسو دا فنکار نه فقیر جوړوي کنه فقیر نه مو جوړوي هغه ته کار ورکړي هغه د پاره موقع پیدا کی چې هغه کارو کې هغه سره راځي هغه تسکین کیږي سټیسفیکشن کیږي او دا وی
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په 13مه په بجټ کې د هنرمندانو لپاره د ځانګړو پانګو او په هر ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز جوړولو اعلان هم کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
افغان لوسمشر اشرف غنی په دې هیواد کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو امر جاری کړی دی. په امر کې ویل سوی چې خبریالانو ته باید پر وخت معلومات ورکړل سي. خبریالانو د دې ګام ستاینه کړې ده. ابراهیم صفای په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډیر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یک شنبه په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یک شنبه په ورځ خپور شو د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است ک
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور به له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي ترڅو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعات او تلاسرسه، د خبريالانو په وړاندې د سلوکي قواعد جوړول او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبريالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولای شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګڼي دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکومت، ما استقبال
دغه حکم نه هر کله کو. د دغه حکم یو شمیر برخې له موږ سره په امنیتي خبري پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوې ده. خبريالان تل حکومت وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولی چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. سوره چې مخکې په کابل کې د تلو تلویزیون د کارکونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شو او نږدې دیش پکې ټپیان شول.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کورم ایجنسی به کور کړل سوی خلک شکایت کوي چې دوی ژمی سخت ځپلې دي خو حکومت ورسره مرستې نه کوي. په دورانی کډوالو کیم کې میشت دغه خلک وایي چې حکومت له دوی سره د ژمی څخه د ځان ژغورلو لپاره مرستې وکړي. دوی په وینا له سخت یخنۍ څخه ماشومان ناروغ شوی دي. تاریخ اورغزه پری رپورت لري.
پا
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړی شو نو د سختې اخنې په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنې دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
ډور سړه رې زګو نه پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطو هوا رسی زګو نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګا ډېر خونه جزام په پیسو خلی زګو نه پوه شي سلندر کولا وا بام شور باندې زګو نه بس د مو حالات
کور می پدورانی کیم کې دا وخت شاو خوش بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې بکه زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د مودو په سی طریقا جوړ شي چې و پسې نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د جامو وی د بوتون وی خبره را کپڑا وی د پټون ولا سامان مت مخ چې تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ شي نثار ولا پک مزرغله او اغه سامان خبره ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خښ غوښتنی وز خبره دا طریقار جوړ شي رسخه
په دورانی کیم کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې لدوی سره یخنې نه د بچو لپاره زر تر زر مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم د پد مو سره د سړ باره کې نه مت د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مت سملاو شوې دي. په هر کال باندې مت د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره مت شای نه مليلي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي مشال لډیو توای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بده لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي. وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجه زرګونو کورنۍ پکړه کول مجبوره شوي دي چې دا اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډواله ژوند تیروي.
تاسو ستونزې
ورنور تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دی ایکسپریس ټریبیون په یو ریپورت کې راغلی چې کڅه هم په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات وي او استادان او کوټې ورته کمی وي، خو پېښور سره نږدې په بډبیر کې داسې سکول هم شته چې په کې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیات دي. منور شاه په دې اړه ریپورت لري.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې ریپورت کې راغلی چې د پیښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورنو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادان او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي په کې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او پاینده کې به د سکول ته د نور استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا ریپورت د اووم جماعت د یو زده کوونکې سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالي سکول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګري کمی دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یو زده کوونکې وای چې نه د ساينس لیبارټری شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپان لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکې کمی وي، خو حکومت د دې باوجود د ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړ کړې. د زادولی په نوم یو ځای تنوای حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړي، بلکې د نوې ودانۍ په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته مقور کول کیږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډابیره کې زیاتره جنکۍ لویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپل لونه سکولونو کې داخلولو ته مایل کړي.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو لنډی ستم پام راو د خبر پښتونخوا د پروفیسورانو اتحادیه پر باچا خان پونتون د بریټ پاړه د تحقیقاتي ریپورت په کلک غندنه کړې ده د یادې اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشاله دې تویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتی ادارو مسولیت ده د پنجاب صوبې سرکاري او شخصي سکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانیستل شوی دی د لهغه وروسته سوی چې د حکومت او د سکولونو ترمنځ مذاکرات شوي خو د یو شمېر سکولونو چارواکو بیا ویلي چې دوی به د امنیتي ستونزو تر هوارېدو پورې خپل سکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نرندر مودی او نور چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالعبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډی ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف د ترګري په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دی د شام تر پلازمینه دمشق بهر له یو مشهور اشیا مزار سره درو 14 تر 15 زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم چاودانه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کوم چې تر 100 زیات کسان ټپي کړي هم دي اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې ذمہواري منلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پر رول ولوبوي جان کری دا څرګندونی په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یک شنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خپور شوی دی او د سعودي عرب یو ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یو اونۍ کې د نوو امریکایي وګړو په ګډون 3 کسان د ترګري په تور کې نیولې دي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکونکو سرچینې له نامه لیکلو پرته د یک شنبه په ورځ دا خبر خپور کړی دی اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانونن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړي دي د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستې دي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د امن او ترقی لړکي د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وای نو موړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي لکه د توانای بحران د سره سره د گیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده بیا د وړو صوبو په ځنې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بیچینی خوريږي او د دې ترڅنګ نور ډېری خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری هلان کې یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی او نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټن نیول پدې هم خلک اعتبار کوي او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیو کې راپورته کوي د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن د پاره وزیر اعظم لا ټول لارې چارې استعمالول پکار دي خو باید چې دا ټول طریقې د آئین او قانون مطابق وي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پونتون حمله تحقیقاتي رپورت مخې ته راغلي خو دې رپورت کې تحقیقات لګ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوې ده چې د پونتون وایس چانسلر د خپل چوکې څخه لری کړی شي ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پونتون څنګه بریدو شو اداري د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پونتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارد دي خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو نو کدا شپږ 50 په دریو شفټونو کې اوښلی شي نو بیا خدا تعداد پوره دی دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارد تجربه کار نه وو نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارد تجربه کار وي خو بیا دا خبره د منلو ده بل دا چې د الټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخکړي شوی نو دا کار خو د قانون نه محافظونکو ادارو دی او بل دا چې آیا دا الرت یوازې باچا خان پوهنتون د پاره او کټولو تعلیمي ادارو د پاره او که د پوهنتون د پاره نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړی دي. اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سیکیورټی سره نه، او د انکوایری په ترڅ کې د وایس چانسلر لري کول ډیره عجیبه خبره ده. خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لري کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسۍ اثر ډیر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکھی چی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ سوی هغه تحقیقاتی ډلی راپور خپور سوی چی په باچا خان پونتون د وسلوالو تر برید په وروسته د پلټون لپاره جوړ سوی و. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخیستې ده چې د فوټبال لوبي سره مینه لري. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید تر شا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزورې ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او یو ویشت کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ڈلی په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بی غورای په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سیکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوخه کولو سفارش کړی دی او هغه یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولې دي. په راپور کې راغلی چې په یاد پوهنتون کې سیکیورټی کیمرې هم لګېدلې وي او د پوهنتون نه غیر چاپیرا امنیتی پوستې هم وي، خو داسې کوم مرکزی کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې سارنا ترې کېدای شوی. ایجنس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی ایجنس ته ویل دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار ایجنس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دي، خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام په شخړه کې پر شکیلو غاړو ژغ کړی دی چې په جنیوا کې په کېدونکو خبرو اترو کې دی پوره رول ولوبوي. جان کری خبرداری ورکړی چې په شام کې که د سولې پر لور پرمختګ و نه سو نو هلته شایي جګړه پاتې څه هم وران کړي. احمد تکل رپورټ لري.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د سوریې د کړکیچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
To make the most of this
ز پر دواړو خواو غا کوم چې لدې شی به څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي باس وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استاذ ویل دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لدې غوښتنې سره په یو وخت کې ویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لار نه لري. جانکری د سوریه د جګړې د وګدېدو په اړه خبرداري ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
The Syria jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba divino to edal dumra prakhshi che hatta de Syria urustai kharbaham vijarshi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la edare watlo ta pre khudal shi no pdere asani sarabatul simawni si کڅ هم د خبرو اترو غډونوال ژور اختلافونه لري خو په جنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي ستيفان دي مستورا پرون د جګړې د بیلا بیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې ورسته د سولې په اړه خوشبيني څرګند کړه
I am optimistic
and زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به لاسته ولاړ نشي خو هغه بمی چودنې چې پرون په سوریا کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخ کې غواړي د سوری په وضعیت کې عملاً هیګن راشي پرون د مشق ته نږدې په یو زیارت کې درې او پرله پسې بمی چودنو لسګونه کسان ووجل او لسلو زیاتې ټپيان کړل
احمد تکلو د خیبر ایجنسی کې د ځوانانو لپاره کارکونکو سازمان خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن په پېښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د مقابله د امتحان تابع کړی و په مقابله کې ښه کارکردي شوونکو ته سکالرشپونه او انعامونه ورکول کېږي ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورت لري
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی سلور سوال لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې پکې لومړی راتلونکي ډیر زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوي ورکوي
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کټګوریز کې تقسیم هم یو به هغه کټګوري چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو دوه ما کټګوري به موږ سره هغه وی چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو ما لکه د سکالرشپ نوم ورکړی دی دوه ما خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل دوسر به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابه تکوم دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي کالج جوین کول غواړي هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي څومره رکاوټونه راځي نو ان شاء الله تعالی زموږ فلي کوشش یو زموږ مرګرو چا
نو مقابله امتحان کې برخه خستونکې د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټکنالوژي زده کوونکې دی او پس زده کړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده
مطلب پلان می ډرایوینګ کې وی کې ډر بچلوي دوبله ما سره غنښت چې زه یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم نو دې وجنه بل ما ته سیول ټکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی ځکه چې مونږ ټو کېډ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غواړو په لیپ ټاپ کې نو دې وجنه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډېر زیات خوشاله شم خو اړیم پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ پر
د علی مسجد اوسیدونکي حضرت عمر چې د دولسم جمعات زده کوونکي دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو ځکه د مقابلې امتحان ته راغلی دی
زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخصوصا کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته 2000 روپۍ تنخواه جوړوم بس په هغه باندې کار کوم د ټیسټ لپاره چې زه راغلم د ته ډیر خوشحاله شوم چې ځکه د سکالرشپ مزه وشم نو زه به تھرډ ایئر ته د ایڈمیشن وکم او که د سکالرشپ کې نشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا به زما اخري کال وي
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکی او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني بېکوره کېدل بې وزلي د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي د دې ادارې مسولین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو د نالیو جوړولو او د کثافت پر وخت ټولول کولای شي چې دغه ښار له ککړتیا وژغوري خان محمد سیند پر رپورت لري
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتي تانستن همي سيستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو ديار لس دولتي ادارو سيستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپريال د خوندیتوب د سيستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپريال ته یې زیان رسیدلی دی.
ددا هم موبایل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمۍ کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډیر ژر د خار هوا ککړول شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور لمخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې سکم 2 میلیونه په کابل خار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
په کور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوچه ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خوا شندل کیږي. کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري تر څو چې رسمیت پیلېږي. د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
خاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونې د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هلي او سلامونه اومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمه قبایلی سیمې نه به کور شوي هغه خلک چې د پوزي عملیاتو لاوجې خپل کورونه پریخي وو هغه ګیله کوي چې دوی خپل کورونه تاسو نه شوي خودي خو تر اوسه پورې حکومت دوی سره هغه کړې ژمنې نه دی پوره کړې چې د مخې به د دوی کورونه آبادي ده. دغه خلک دا ګیله کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دغه کورونو د آبادۍ لپاره به ورسره مالی مرستې کوي خو تر دا مهال پورې دغه مالی مرستې نه دي ورکړي. دا چې دغه مالی مرستې دغو بیکورو خلکو ته ولې نه ملاویږي همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نیش کا میں پیسہ راو کرا حکومت تام وویل او پکلا کا سارا چه فوران خال کے تا دایری پی ویل کے سای چه سمرا ہری پی د خال کے دی ایری پی چه سورا تو سا درا غری دی فاد سکریٹری تا دوش میں 10 ارب روپے ور کڑی دی نو دا 10 ارب روپے تکو په خال کے سے تقسیم کے سای
د کورمې قبایلی سیمې نه د بې کوره شو خلکو په ستونزو مبنی زمونږ همکار طارق اورکزی دا راپور برابر کړی دی.
د شلوزان تنګي یو شمېر متاثرین وایي پولیټیکل انتظامي ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبرې لا دې لپاره ورکړی وي چې هغوی سره به په بیا آبادکاری کې مرسته کیږي خو کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوي. ماستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دی چې بیا آبادکاری کې پولیټیکل انتظامي ورته د مرستې لپاره د چیک نمبرې په کال 2014 کې ورکړی وي. ګل عظیم دغه ستونزه داسې بیانوي. د ماستر ګل عظیم په خبره کوم متاثرینو ته چې چیکونه ورکړی شوي وو هغوی سره مرسته شوې ده خو چې چاته د چیکونو نمبر یې میلاو شوي دي هغوی سره مرسته نه ده شوې.
اشمات نه میږي هلته چې ویښ شو چې موږ چیکونه ته شو
هغه یې چې تاسو چې کوله کتاب د سیکرټریټ ته لور دی کله یې چې
سرکاری ریکارڈ تر مخه د کور مې په 250 کلو کې د فرقایز شخړو لامل شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوی او 1500 تا معمولی زیان رسیدلی دی. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاری لپاره حکومت لخوا د 1 ارب او 1 کروڑ روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لک او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د برا کور مې مرستیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته کوم کورانه او ته چې د بینک د چکونو نمبر ملو شوی دی خو امداد ور سره نه دی شوی، هغه دی دوی سره رابطه وکړي. کورما کې تصدیق شوی 2000 خندانونه داسې دي چې هغه په 2001 کال کې فرقایي شخړې د شروع کېدو وروسته د برا او کوزي کورمینه بیکوره شوی دي.
د قبایلي سیمو نه د بیکوره شو خلکو د ستونزو او د دوی د بیا بحالۍ په لړکې مو دا ستونزه د پاکستان د پارلیمان د سفران د کمیټې مشر جمال الدین مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. جمال الدین صاحب، د قبایلي سیمې کورمې او د دې ترڅنګ د نورو قبایلي سیمو کډوال وای چې مونږ ته حکومت چې کمې ژمنې کوي چې دومره پیسې به درکو هغه مونږ ته نه دي ملو شوي. په دې لړکې 13 ورځې تاسو غونډه هم کړې وه، نو حکومت څه وای د دې پیسو په اړه اعلان کوي او پیسې نه ورکوي؟
یو خو چې خلک کوم خبره کوي چې موږ ته حکومت وعده کړی دی او پیسې د کور د جوړولو ولا نه دي راکړي، دا بالکل صحیح وای. خلک دا خبره حکومت تر اوسه پورې د موږ د فاتح بسکاره د پچ کوم رپې مو کړی نه دي راسولی.
نو حکومت چې څومره داوی کړی دی د خلکو د آبادکارې د پاره یا د کورونو د پاره، نو دوی وای مونږ پیسې ورکړي دي، نو دای نه دي ورکړي، تاسو ته څه وای حکومت؟
خپل موږ اجلاس وو، د ماده کمیټې میټینګ وو، د ری جنډا داوا چې حکومت د 100 ارب روپیو اعلان کړی وو په بجټ سي. نیش کمیټې د دې نه پښتنه وکړه چې په 100 ارب روپیو باندې څه وکړل. تاسو خو د خلکو تر وسه پورې کورینا نخل جوړ، نو غیر طرفه نه چې کوم ایڈیشنل سیکچر ولای وو هغه و فرمایل چې 100 ارب روپیو مې جوړ دا 45 ارب روپیو مې جوړ ملټری اپریشن د پر اورګلې دا 55 ارب روپیو د خلکو د کورې د جوړولې پورا بیا مش پښتنا ځنه وکړه چې دغه 55 ارب روپیو چې د خلکو د کورې د جوړولې د پراوې دان بیا نه کړې وره دم کو راځو چې د خلکو د اوب کارو د پرا تاسو استعمال کړی وای، نو بیا د ولان چې موږ د اسلامي بانک نه قرضاو خوستله د اغه ځنه شروط داسې وی چې هغه شروط ته تاسو خلکو ته یک مشت روپیه نه ورکوي، یک مشت بلکې دې ته 100 روپیه ورکې چې د سکول جوړ کو هغه بیا سر وکړي بیا و بیا چې کوم دا 100 روپیه ورکې چې بیا سر وکړي جو بیا 100 روپیه ورکې، نو لہذا دا د میز پر مشکل اوا، نو لہذا میز ورته وویل چې تاسو چې کوم دا کی ما سر وکړي دو چې هغه سر و تاسو بار بار وکړل تاسو جن مو ته ویر نه ورکاوي سای لکه د میز د سعود وزیرستان جنوبي وزیرستان اور سر وا وکړل او بل میز دا هم ورته وویل چې دا تاسو چې سر وکاوي سای چې دا کور مکمل ټول لنګ شوای دی د لږ لنګ شوای دی
جی
اول خو چې کوم کولینا کولینا چې یو کور روغه پته دی ها اغه کور سامان هم د پی سالور لا کنه زیاته او د هر کور سامان کور خو دا و چې ټول خلک ته امر پیور نو مش کا مې ته پای سره وکړه حکومت تام وویل او په کلاکه سره چې په فوران خلک ته د ریپی ویل کې سای چې څومره هری په د خلک دی اری په چې څوره تو صدر راغلی دی فاټه سکرټر ته دوی چې 10 ارب روپیه ورکړي دي
صحیح،
نو دا 10 ارب روپیه کو په خلک شي تقسیم کې سای.
اوس جمال الدین صاحب، آیا په دغه کمیټه کې حکومت تاسو ته دا خبره وکا چې کب دوی قرضې نه اخلي یا نور پیسې نه اخلي، نو دی تا د دغه قبایلی سیمو د ټولو قبایلی سیمو د آباد کاري د پر سمره پیسې پکار دي او دې سره سمره پیسې موجود دي؟
دا دوی خو چې کوم دا کنه دا خبره وکړه چې د قبایلو د آباد کاري د پورا په 100 اربون روپیه پکار دي او موږ هم دا چې کوم دا خبره رښتیا ده ځکه هم چې ورته کیمه د خلک کورینه نه شوي دي ا دې لکه په ته چې اقابله استعمال نه دي یا د جنگ په وجه سره یا د جوته بغیر ابودنه قانون تاسو پوتشول
جی
خود به خود برانونه رنګ کړل نو په دا باندې سره په ارباو روپے په سوون ارباو روپے نورې په کار دي. او هغه چې کوم دا کنه حکومت نه د موږ دا ګیلا ده او حکومت په دې کښې د موږ سره مخلص نه دی چې کله میټرو جوړوي بیا حکومت سره روپے شته، چې کله پنجاب ابادېږي پیسې ورسره شته، او چې کله کبایر خبره راشي بیا ورسره اسلامی بینک سره دوی سودا کوي کنه د هغې نه یې په قرضه اخلي، چې موږ د حکومت په دې خبره کښې د حکومت نه مو ګیله ه ده او په دوی باندې اعتماد هنه کوو موږ.
جمال الدین صاحب، آیا تاسو ته دغه کمیټۍ کې دغه د سفران ایډیشنل سیکرټري دا وویل چې دوی سروې مکمله کړې ده په قبایلي سیمو کې د ورانو کورونو؟
دغه هغه سفران ایډیشنل هغه نه وویل، دغه سیکرټري نه وویل، بلکې دی د خو د ټریډر ته ویل کوي
جی
بفاتا ایډیشنل سیکرټري صاحب هغې ورته وویل اثر وفاتا سیکرټریټ کړی دو هغې ورته وویل چې میږو هېڅ هغه سروې مکمل کړی دو د 10,000 کورونو
د 10,000 کورونو دا سروې دي مکمله کړې ده او دا حکومت ته ورکړې ده، خو حکومت سره پیسې نشته اوس.
اوس حکومت 10,000,000 روپۍ ورکړې دي، پاشه 5,000,000 روپۍ د کورونو د آبادکارۍ دپاره دي، هغه روپۍ فاتا سیکرټریټ ته رسېدلې ه دي. فاتا سیکرټریټ به په نظر زما په خیال سره د دې د آبادکارۍ دپاره دا پیسې قبایلو ته ورکړي.
نو آیا تاسو ته فاتا سیکرټریټ چارواکو دا وویل چې دوی به دا پیسې کله ورکول شروع کړي؟
نو موږ ورته وویل هم چې په دې خبره کښې هېڅ قسم تعیت نشته دی چې داسې نه وي چې تاسو دا روپۍ نه کوئ هلته بل بجټ به ورباندې راشي. نو په دې نه مخکې مخکې به دا پیسې ټولې ختموي ستاسې چې څومره روپۍ دي
د دې پیسو د تقسیم یا د ورکولو دا پروژه به دوی کله نه پیل کړي؟ تاسو ته کوم تاریخ درکو؟
تاریخ یې نه کړه، خو موږ د هغه نه خبر شوي یو چې دوی ټول ما خیال سره دوی به ډېر زر شروع
کړي،
او سره د دې نه چې موږ باید دوی ته بار بار یاد دهاني ورکوو ور یادګرنه شروع کړي.
جمال الدین صاحب، آیا تاسو خپله ګڼئ په دغه کمیټه کې چې حکومت تاسو ته کوم دریز بیان کو تاسو په دې ادبار لرئ؟ او بله خبره دا ده چې آیا تاسو حکومت نه کومه غوښتنه وکړه چې دا په سوون واره به روپۍ چې دوی د بهاله وایي دا به کوم دی نه راځي؟
یو خو خبره دا ده چې د فاتا د مسائل په حواله سره چې هر موږ د حکومت نه مطمئنه یو، لنډه خبره دا ده، خو زموږ حکومت ورسره وسطه هم ده که نه بیا هم انشاءالله تعالی موږ امید لرو چې دوی به یو طرف وایي چې قبایل زموږ هیرو دي او دا زموږ چې کوم ده که نه د وطن پس باندې، او په بل طرف باندې چې کله د فنډ هیرو په ځای باندې زیرو شي اوس څه به کوو، خامخا به د دوی سره وسطه هم راغلې ده. نو امید دی چې دوی به اخر کار مجبور شي په دې باندې چې قبایلو ته به د دوی دا حقوق ورکړي.
آیا حکومت تاسو ته داسې کومه نیټه درکړه چې دا ټول کډوال به تر کومه نیټې پورې خپلو کورونو ته واپس کړي او دا پریشنونو د خاتمې کومه خبره شوې ده؟
انشاءالله 2016 د ختمولو لپاره دوی ویلي دي چې دا خل به ټول واپس شي 2016 ختمولو دپاره بلې روانې دي انشاءالله تعالی، ځکه چې په مارچ شي په ټولو نه زیات خال د موږ پاتې شوی دی د محسوس جنوبي وزیرستان ساوت وزیرستان والا، نو هغه په مارچ دوی ډېر ګپ خلک واپس لږي. امید دا دی چې حکومت به په دې خبره شي رښتینی وي چې دا خل به 2016 شي مکمل ټول ولا شي.
او د اپریشنونو د خاتمې کوم تاریخ در کړی دی چې دا اپریشنونه به کله ختمېږي؟
خپل کورونو ته ورسوي په دغه معنا دا شوله چې دا اپریشن بیا ختم شو.
اوریدونکو، دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.